اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپل صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور د خبره پرون په کانفرنس کې کړی ده. د پاکستان د خبر پښتونخوا اعلی وزیر ښاغلي ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري ایستلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته د وتلو امر شوی. دا کډوالو ته شی وچ د مارچ 13 مل راول پنده او اسلام آباد او وزی کنه په زور به وستل شیم. اخو پاکستانی انګلیسی ژبې ډان رسپانی د جمعې پر اس د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د 14038 افغانانو د استلو بهیر پیل شو. راپورونه لمخې د افغانان دي چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتونه لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې 1.5 کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مارچ په 6 په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ تر 1 له پاکستانه په خپله خوښه ووځي. د طالبانو لخوا د دوو زندان شو برتانوي ادباو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلي پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشي کولو کې مرسته وکړي. باربی او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 300 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدل او فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لوانګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپا یو شمیر جګپوړو ډیپلوماتانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندې سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنگتن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې په ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمیر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تیره میاشت د امریکا د بشپړ دیرش ورځني اور بند پلان رات کړ. که څه هم اوکراین او روسیې د یو بل د انرژي پر زیر بناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې و خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې لدی تړونه سرغړونی کوي.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو د ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاصته وایم. نن را سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بیلابیلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومی کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوسکونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخکاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم سنف پورې عمل تلو شو یم ما خپل تمې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د ست څنګه زه پتا سې کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسم فارغې دلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاره تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفیدی. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تپو تلا شروع کړو او بل اخره د دولتي بورسونو لارې هندستان ته ولاړو.
په د خوندزي په اړه ته په خوندزي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړنه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي ساينسي مضامینو کې تکړه وي هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښي ده؟ کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمبر وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب چې دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په هر چې د متعلمي دوره کې زکول سخت دي خو وروسته سړی بیا په فائدې پوي د څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانت واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې او زه په عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ومه ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالبه باشونه کول هغه نه بم خوانده غسته. خو زه اول نمره ومه بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغییر سره بل اخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خو خېدل یو نیم مداسي و چې تاریخ کې بلک دغه ومه خوان به ډیر نه راکو ځکه ما به شو سید د دې سیمه وکړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه مداسي چانه دی ویلی چې یار سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ کړي بس دغه وهل دي او وجل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوانه غوسه د مکتب دور
یا د مکرچوال نمبر وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط شوی نه یاست؟
نه مشروطي او نه کمی خو ډیر لری و بيخي په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې اول نمبر وي کنه ولی چې ګوشنګی دي کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب او ما فطرت دا سی چې نقل منه کو او نه وغوښته چې چاته نقل ور کوم ځکه زبا یو قسم ریدلما او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا به وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یادا سي کم راشم نو دا نقل شو ما ته دا سي لوی جرم ښکارې د پاغه وخت هله چې اوس په یم ډیر دي شو دا کار نو نه مه نقل ورکوم نه به وخت
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعت درس وایلی څو ساعت د مستی کولا کار دی کو نه دی کو ځکه لکان ته عموما په افغانستان کې د کور نفقه می وسور تر غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وی تاسو څه کول کې اواز درس ته مو خوسته وکنه کار مو مر سره کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګه کورنۍ سختار دا سی و چې کارو ګټوټ را باندې نو او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور نو د کورنۍ کارونه نم بیغم ومه فقط مکتب درس کورسونه او ورزش د غدري کارونه درې کارونه به چې زبب کې ډیر زیات مشروف وم.
یعنی په اورج ډول باندې ورځ به مو څو ساعت درس ولې درې څلور پنځه
ایما روټین دا سی او چې موږ تاسو افغانستان کې اته بجو مکتب شروع شو 12 نیمه بجې په تر کور ته راو رسیدو یو خور ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځنه پسې تیر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسي ماجیګاری به نه وخت او چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او لمسوتان مازنه بعد بیا یو کتاب نوم راوغه درسونه به وای چې درسو هم دغه ته سره ودو شو ودو به شو سترګې به پټې شو. نو داسې دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي. دغه مسایل بیا ساعتونه وچو بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و. 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې وو، کورس به هم پاتې وو، بس مکتب او درس، مکتب او درس، هغه به خاص وخت وو، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جانه که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه، ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وه، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګا په ننګرهار لیسا کې چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې ودرې کلنو په هغه حساب باندې وو. نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي، او بیا هم هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې، او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور د انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سي نړۍ کې ووم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغه د هیواد دویم رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کال موږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کال سپیشلایز ذکر کول، یا غالکان ما عموما په شروعاتو کې لمون نه تکرول، خو بیا ماشاءالله افغان غالکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نو وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا ول ډیرو هندیانو نه مخ کې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، منګه په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نورمال ګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه، او زمنګ سیستم د پراخه فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان دی او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خل، خو موږ لپاره نیوی په دی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګو ډیر تکړه ول. دغه نظام به خې متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم به خې متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه دا پرستامول زما د طبي لپاره تداوي ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړي، یو چا دا ویب سایټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دا ملګری کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغه نه استفاده وکړي، دا هو آی ډی کارت او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کوي، خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کوي. خو هغه نه مخکې دا غي زده کړه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
هم دغه پوښتنه موس کوله چې کچېره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی وته ډیر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ وته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسو موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله، اې دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کوي، هغه نسی بندي کوي، وایي چې ته ولې دې سي کول. نو خبره ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده، او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هین کې درس وایلی دی، په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چیرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغه د نن په افغانستان کې زده کړي کنه اړتیا ده چې د خلکو اضافي مطالعه وکړي.
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کوډ دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیر استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند مبارزین هم ده. تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شې نو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوض ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې ترڅو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژي نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو پراخه شوې ده پر نړۍ کې، له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. کومه انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل مونږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همدا سي کتا سي دغه واخلې د ټیکنالوژي کم ګروت شوې په آخري کلونو کې، نو هغه لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بيخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو وسنی شرایطو کې واقعا سخت ده او افغانان ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرې چې د شخصي پونتونونو کې دا درس وي او کوشش وکړي د دې بیړی پورې سره لپاره ډیر کار پکار دی غو لپاره. او وزه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروی په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمون په داون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغیر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ټانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیسټ ډیټا انټری والی نت ورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سېکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانه چې په ټلیکام سېکټر کې او په دولت کې دي دا بيخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیون انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیر کم ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو خلی تر لاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مودیر په خپل تاسو مسافرۍ کړې د اشپزي مزده ده؟
بالکل، زه د 2012 لته مسافر یم، د لسانس لپاره اول دفعه مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
چیخه په حواله شي او نو وای چې مثلا چپس په حواله شي، میا او نو وای چې ګورمیان په حواله شي، هغه خواړه مثلا اوریجی په حواله شي، مثلا بریانی په حواله شي، روش په حواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځان زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری د اګې او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
واړه واړه شپځي کوم، هغه نه کوم چې روشي کړای چوپانی دا شي نه جوړه خو.
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ذکر دا په ټیکنالوژي کې څو کار کې کله کله تیروتنی لسړی کیږي، داسې تیروتنی وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کی یا هغه کوډینګ سیستم یا هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشاله کیږي. یو خسته خاطره دی وایي چې ستاسو ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغه نه ورسته ساده ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعاً کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یا ولا دویمه درېمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو وي او هر چا دا به اکسسبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې منګه یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر لډیرو سافټونه ورسره وکولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیم امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمینل پرنټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سینګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورته متاسف ما په سخت شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیر او سازانو وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راخکته شو د ماسیلونو په پونزي او کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بل طبقې ته ماسټریان او ډاکټرګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډی موټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اкаўنٹ هغه جوړ کړئ شي شته د لارې چارې چې بانکي اкаўنٹونه جوړ شي خپل ادرس تاسو پنا دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کړي او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کډیر پروفیشنلی چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړ ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیان دا ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره او ګیس پک شوی
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی
اله کوم ډیر مننه افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان